با پایان این مجله خبری در ادامه با همکارم باشد.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سوه. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه او مطالب راغونډ سوي دي. د اکشن به ورځ ده د لړم عقرب 8مه د نومبر میاشتې 12مه دا خبرونه په خبرونو پیلوو. کاناډایي رسنیو راپور ورکړی چې د کاناډا یو غړی ډیویډ لاری په کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی. د کاناډا سی ټی وی ټلویزیوني شبکې د جمعې پر ورځ د څو سرچینو په حواله دغه راپور ورکړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. سرچینو کاناډایي رسنیو ته ویلي لاری د دوشنبه پر ورځ کابل ته رسیدو لږ وروسته ونیول شو. وړاندې راغلی تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کاناډایي وګړی چیرې ساتل کیږي. د راپورونو پر اساس لاری د 2018 کال په اګست میاشت کې د طالبانو لاسته د کابل د قوت پر محل لسلو زیاتو کسانو سره افغانستان په وټولو کې همکاري کړې و. هغه په افغانستان کې د وی خصوصي امنیتی کمپنی خاوند وو. د سی ټی وی له راپور سره سم د کاناډا د نړیوالو چارو ادارې په یو برېښنالیک کې تایید کړی چې په افغانستان کې د یو کاناډایي وګړي د برخلیک په باب خبره ده او کاناډایي چارواکي د نږدې د وضعیت څار ته دوام ورکوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو په کنټرول کې ده د سند ایالت له زندانونو د 1200 افغان وګړو د خوشي کېدو خبر ورکړ. په کراچۍ کې د طالبانو جنرال قونسل عبدالجبار تخاری د شنبې پروس په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د یوې ښځې او اوو ماشومانو په ګډون دغه 1200 افغانان خوشي او د چمن سپین بولدک له لارې افغانستان ته لېږدول سوي دي. دا نه دی ویل سوي چې دغه افغانان ولې او کله نیول سوي وو. د سن امنیتی چارواکو د تیر لمریز کال په تلې میاشت کې ویلي و چې شاوخوا 1800 بې اسناد افغانان نیولې دي. ښاغلی تخاری وویل تر دې مخکې د سن ایالت له زندانونو څخه د ښځو او ماشومانو په ګډون 4250 افغانان خوشي سوي او افغانستان ته لېږدول سوي، او دا مهال هم د دغې ایالت په زندانونو کې شاوخوا 15 افغانان بندیان دي. د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي سازمان وایي د یو افغان په ګډون 9 کسان د ایران د کراج ښار په قزل حصار زندان کې دم سوي. په ناروې کې دیره دغه سازمان پرون شنبه په ویلامیه کې ویلي چې په دم سویو کې دوه کردان او یوه ښځه هم شامل ده. دغه کسان د مخدره موادو د کاروبار او عمدي قتل په څیر تورونو له کبله اعدام سوي دي. د اعدام سوي افغان وګړي نوم خالد تاجک یاد سوی دی. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي دغه اعدامونه د چهارشنبه پر ورځ سوي دي. دغه سازمان پوینا د احمد علی زاده په نوم یو بل کس هم چې مخکې د دار تر تختې بیول سوی وو او بیا یې اعدام ځنډول سوی وو پرون اعدام سو. چې له دې سره پرون په قزل حصار زندان کې د اعدام سو کسانو شمیر لسو ته ورسید. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ته ویلي چې هیواد د امریکا له نوې ادارې سره کار کولو ته چمتو دی. شي جنګ پینګ او بایدن پرون شنبه د پیرو پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکارایو کلنی سرمشریزه په څنډه کې سره وکتل. تمه کې ده چې جو بایدن به د چین له ولسمشر څخه وغواړي چې شمالي کوریا د اوکراین په اړه د روسیې د جګړې لپاره د خپل ملاتړ د لا ژورولو مخه ونیسي. شي جنګ پینګ پرته له دې چې د ډونالډ ټرمپ نوم واخلي اندېښنه څرګنده کړه چې د نوي ولسمشر محافظه کارانه څرګندونې به د امریکا او چین اړیکې بل لوري ته بوزي. د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول او د جاپان صدر اعظم شیګرو ایشیبا موافقه وکړه چې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي حکومت سره خپلو درې اړخیزو همکاریو ته دوام ورکړي. دا خبره د جنوبی کوریا د ولسمشر دفتر پرون په ویلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې یون او ایشیبا د پیرو پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاریو سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل. دواړو مشرانو د روسیې او شمالي کوریا د پوځي همکاریو په ځانګړي ډول په روسیه کې د شمالي کوریا د پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په باب هم سخته اندېښنه وښوده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت درې اونۍ مخکې ویلي و چې د شمالي کوریا د سرتیرو یوه قطعه د روسیې په کورسک سیمه کې ځای پر ځای سوې ده. د افغانستان د ساحلي فوټبال غوره لیګ سیالیو له پیل سره پرون شنبه په کابل کې دوی لوبې وسوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې په لومړۍ لوبه کې د امید افغان لوبډلې د افغان کلب لوبډلې ته درې شپږ ماتې ورکړه. په بله لوبه کې اتفاق لوبډلې ولی اثر ټیم ته څلور پنځه ماتې ورکړه. د افغانستان د ساحلي فوټبال غوره لیګ سیالۍ د دوو اونیو لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ساحلي فوټبال په لوبغالي کې د اتو لوبډلو په ګډون سره دوام لري. افغانستان د کرکټ د نونس کلونو ملي لوبډله د درې اړخیزي سیالیو په لړ کې سبا دوشنبه د کوربه متحده عرب اماراتو په وړاندې مسابقه کوي. دغه سیالي د افغانستان پر وخت د سهار 10 بجې د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان وتوانې تیره جمعه پاکستان ته د 100 منډو په توپیر ماتې ورکړي. د دې درې اړخیزو سیالیو په لړ کې هره لوبډله له یو بل سره دوه سیالۍ کوي او د نمرو د جدول دوه مخکښې لوبډلې به د نومبر پر 16 پیلوبه وکړي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې یو ساعت خبرونه د خبری راپورونو او مطالبو برخه ته ورزو. کاناډا افغانستان ته نونس هغه افغانان اخراج کړي چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتنې رد شوې وي. نن د زده کوونکو نړیواله ورځ ده.
د دې تللو کلونو جبران خو سخت دی. موږ په دې درې کلونو کې ډېر څه له لاسه ورکړه. په دې هیله چې راتلونکي کلونه مو روښانه وي.
په افغانستان کې معلول کسان له بېلابېلو ستونزو کړیږي. یو راپور وایي په افغانستان کې د طبیعي آفتونو پر مهال ښځې تر نورو زیاتې زیانمنې شوي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت هغه راپور رد کړ چې ګواکې په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي د امریکا د منتخب ولسمشر له سلاکار ایلن ماسک سره کتلي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار خپریږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
اوس ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. کاناډا افغانستان ته نونس هغه افغانان اخراج کړي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې درخواستونه رد شوي وو. د سی بی سی د راپور پر اساس دا کسان تیر کال افغانستان ته استول شوي، خو د ریپورټ کېدو راپورونه یې اوس خپره شوي دي. د کاناډا حکومت ویلي د نونس تنه په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي. جزئیات په دې راپور کې.
کاناډا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته نونس هغه افغانان ریپورټ کړي دي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې کیسونه رد شوي وو. کاناډایي رسنۍ سی بی ایس پرون د اکتوبر 14 د کاناډا د سرحدي خدماتو د ادارې په حواله راپور کړی چې دا کسان په 2023 کال کې افغانستان ته استول شوي دي. د ادارې وړاندې ویلي نونس تنه ریپورټ شوي کسان په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو سره مخ نه وو. د کاناډا د سرحدي خدماتو ادارې د دغو افغانانو د هویت او په دې اړه چې خزی پکې شامل وی څه نه دی ویلي. د ادارې وړاندې ویلي د افغانان په خپل خوخه بیرته افغانستان ته ستنه شوې دي. د کاناډا فدرال ادارې په 1994 کال کې د افغانانو لپاره په دې هیواد کې د موقتی پاتې کېدو یو فرمان ورکړی و چې پر بنسټ یې په دې هیواد کې تر هغې افغانان پاتې کېدلی شي څو په افغانستان کې وسلوالې شخړې، چاپېریالي ناورین او هغه شرایط له منځه لاړ شي چې د ملکي وګړو لپاره ګواښ جوړوي. دا سی بی ایس په خبره د دې فرمان پښتون سره کاناډا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته چله بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن دي پناه غوښتونکي ورستانه کړي دي. په کاناډا کې میشت افغانان د کاناډا د حکومت د پریکړې اندېښمن کړي دي. په کاناډا کې میشت افغان خبریال او د کډوالو د حقوقو فعال برېښنا نظریه زده رادیو ته وویل
په تیرو دریو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د دومره افغان کډوالو د ایستلو گزارش په رسمي توګه خپریږي. د کاناډا د ایمیګریشن د قانون پر اساس یوازې داسې کسان د دې هیواد نه شړل کیږي چې په جنایي جرمونو، د بشري حقونو د نقص او یا د انسان د قاچاق په کیسونو کې دخیل وي، خو د دې افغانانو په هکله ډېر جزئیات نه د خبر سوې تر اوسه.
لا موضوع یو بل به خبري سرچینې چې نه غوښتل نو موږ غږی پر راپور کې خبر شي. زده رادیو ته ویل زیاتره هغه کسان چې په کاناډا کې پروستي او کلونو کې د پناه غوښتنه رد کیږي هغه کډوال دي چې په امریکا یا نور اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه رد شوي او بیا کاناډا ته راغلي دي. بل پلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ د کاناډا په حکومت غږ کړی دی چې د اروپا په څیر دی له ګواښ سره مخ په ځانګړي توګه افغان ښځو ته پناه ورکړي. اروپایي ټولنې د همدې کال په پیل کې پریکړه وکړه چې افغان ښځو ته د هغوی د جنسیت پر بنسټ پناه ورکوي. د کاناډا حکومت له 2014 کال راهیسې افغانستان ته 2 تنه هغه افغانان ریپورټ کړي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې رد شوې وي. د کاناډا د حکومت په خبره په دې منځ کې واو یتنه په خپل خوخه بیرته افغانستان ته ستنه شوې دي. لا دې وړاندې د جرمني د حکومت د کورنیو چارو وزارت د اګست په دیرشمه 28 افغانان چې د دوی په خبره په دې هیواد کې په بیلابیلو جرمونو تورن و په یو چارټر الوتکه کې افغانستان ته استولی و. د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر د خپل هیواد پارلمان ته په یوه وینا کې ویلی و ډېر ژر به له جرمني نور پناه غوښتونکي هم افغانستان ته واستول شي. کاناډا افغانستان ته د افغانان په داسې حال کې ډیپورت کوي چې هلته له واکمن طالب حکومت سره هیڅ ډول ډیپلوماټیک اړیکې نه لري.
نن د نومبر 18 د زده کوونکو نړیواله ورځ ده. له درې اتیا کلونو راهیسې دغه ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نجونې او هلکان لمانځي او مشران د تعلیمي فرصتونو د زیاتېدو په موخه د دې ورځې د لمانځنې په غونډو کې ګډون کوي. په افغانستان کې د زده کوونکو نړیواله ورځ په داسې وخت کې رارسېدلې چې له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی او د دغو بندیزونو له کبله نجونې له رواني ستونزو سره مخامخې سوي دي. دزیات له حسین احمد زینه.
د نومبر 18 د زکونکو نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیدلې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي رپورته زده کړې ځنډول شوې دي. طالبانو د 2020 کال د مارچ په میاشت کې تر شپږم ټولګي رپورته نجونې د ښوونځیو له دروازو وګرځولې او اعلان یې وکړ چې د نجونو د متوسطې او لیسې دورې زده کړې تر ثاني امر پورې ځنډول شوې دي، ځکه چې درې کاله مخکې له شپږم ټولګي فارغه شوه او درسونه پاتې شو. په دې باور ده چې دا ځای شوي تعلیمي کلونه بیا نه راګرځي.
په هیڅ وجه نه جبرانېږي. درې کاله یو عمر حسابېږي چې نجونې په کله تحصیل کولو څخه محرومې شوي دي او نشي کولی درس ته ادامه ورکړي.
یو بل زده کوونکي نیلاب چې له زده کړو پاتې شوې ده په دې هیله ده چې راتلونکی روښانه شي.
د دې تللو کلونو جبران خو سخت دی. مونږ په دې درې کلونو کې ډېر څه له لاسه ورکړه. په دې هیله چې راتلونکي کلونه روښانه وي او ټولو نجونو ته د تحصیل دروازې خلاصې شي.
تر شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو پر بندېدو هم ملګرو ملتونو هم د بشري حقونو یو شمېر ډلو سخت اعتراض وکړ، خو طالبانو دې نیوکو ته پامونه کړ او د 2020 کال د ډسمبر په 6مه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ټولو خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته هدایت ورکړ چې تر بیا خبرتیا خزینه زده کوونکي دي د زده کړو له دوام څخه منع کړي. په نړۍ کې د نجونو تعلیمي حق د بشري حقونو د نړیوال اعلامي او یشمن نړیوالو کنوانسیونونو له مخې تضمین شوی دی چې په دې برخه کې د طالبانو پریکړه د ښځو پر وړتیا او شخصي ودې مستقیم اغیزه کوي، ځکه چې زده کړې د ښځو لپاره د ځواکمنتیا یوه اساسي وسیله ده. د بشري حقونو نړیوالو اړیکو څېړونکی ډاکټر حکمت الله حکمت د نجونو پر زده کړو بندیز له بشري حقونو څخه سرغړونه یادوي.
د زده کړې مسله د بشر د حقوقو د بنسټیزو غوښتنو څخه ده. کوم حکومتونه چې د زده کړو په وړاندې باندې تر هر نامه لاندې خنډونه ایجادوي دا د بشر د حقوقو څخه سرغړونکي حکومتونه دي.
د نجونو او ښځو د زده کړو بندیز د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز کړی دی. د یونیسف د 2020 کال یو راپور ښیي چې د دې بندیز له امله د افغانستان کلنی ناخالص کورنی تولید یا جی ډی پی شاوخوا 2.5% زیان لیدلی دی. د یونیسف د 2020 کال د تحلیلي راپور له مخې که چیرته د افغان زده کوونکو نجونو شمیر 3 میلیونه ته رسي او دوی خپلې ثانوي زده کړې بشپړې کړې وای نو د کار زمینه ورته برابره شوې وای، چې لږ تر لږه 15.4 میلیارد ډالر به د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسولې وای. د یونیسف راپور زیاتوي چې د بندیز د نجونو د ژوند کیفیت خرابولو ترڅنګ د ماشومانو ناوړه ګټه اخیستنې، جبري ودونه او انساني قاچاق خطرونه هم زیات کړي دي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو بندیز د دوی پر رواني روغتیا ژور اغیز کړی دی. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر کمین ساپای په دې باور دی چې هغه نجونې چې پر رواني ناروغي اخته کیږي چې د تحصیل د دمې مخه نیول شوی وي،
د هغه نجونې چې هغه د تحصیل سره او د تعلیم د پرمختګ سره ډیر علاقه مندي درلودل او غوښتل چې خپل هیوادوالو ته د خدمت یو ټولګو مصدر وګرځي، د تحصیل ادامه بنده شوې ده او د مکتبونو د خنځو دروازې د مخ باندې بندي شوې دي. نو په ټوله کې ډېر رواني او ذهني ستونزې او ډیپریشن دوی ته پیدا کړي دي چې هغه پاینده کې صحت لپاره ډېر نور هم په تاوان او په زیان باندې واقع کېدلی شي.
په نړۍ کې د نومبر 18 د زکونکو د نړیوال ورځې په نوم د دې لپاره نمانځل کیږي چې د 1913 میلادي کال د نومبر په 18 د پراګ په چارلس پانتون کې نازی ځواکونو پر محصلینو برید وکړ، یو شمېر محصلین ووژل او یو شمېر یې بندیان کړل. دوه کاله وروسته تر دې پیښې د زکونکو نړیواله کنګره د برېټانیا په پلازمینه لندن کې جوړه شوه چې پکې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه زکونکو پکې ګډون وکړ. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د نومبر 18 د زکونکو د نړیوال ورځې په توګه ونمانځل شي. دغه ورځ اوس د زکونکو دیوالی د زده کړې د حق او په نړۍ کې د تعلیمي فرصتونو د لا زیاتېدو او پراخېدو لپاره هر کال نمانځل کیږي. د دې ورځې د نمانځلو یو اصلي هدف د زده کړو پر وړاندې شته ستونزو ته د پاملرنې جلبول او د ښوونیزو اصلاحاتو هڅول دي. سره له دې چې دا ورځ را رسېدلې او د دې ورځې د نمانځنو پر مهال به هم نړیوال یو ځل بیا پر طالبان غږ وکړي چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، خو تر اوسه د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې د ډلې په کور دننه او بهر د دې بندیزونو پر وړاندې د پراخو غبرګونونو او غوښتنو سربیره د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ نه دي پرانیستي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او اوس هم یوه بهرنۍ مسأله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې په ملګرو ملتونو کې د ایران استازی د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر له سلاکار ایلن ماسک سره کتلی دي. امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز د پنجشنبې په ورځ د یوې ایراني سرچینې په حواله راپور ورکړی و چې دغو دواړو کسانو د نومبر پر 18 د یوه ساعت لپاره په یوه پټ ځای کې سره کتلی دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقی د ایرنا خبری ایجنسی سره په خبرو کې پرون د امریکا د منتخب ولسمشر لا سلاکار ایلن ماسک سره په ملګرو ملتونو کې د ایران د ځنګړي استازي امیر سعید ایریوانی د کتنې د راپورونو د رد سربیره ویل د دغه دوو کسانو د کتنې په اړه د امریکایي رسنیو له پراخه پوښښه حیرانه دی. دا د راپورونو رد وروسته په ایرانی رسنیو کې په پراخه کچه خپور شو او د ایران دننه په سیاسي او ټولنیزو ناستو کې د بحث ګرمه موضوع وه. د آزاد اروپا د راډیو فردا برخې د راپور پر بنسټ په کیهان انسټیټیوټ کې د ایران د مذهبي مشر علی خامنهی استازی حسین شریعت مداری د دغه هیواد له ولسمشر مسعود پزشکیان څخه وپوښتل چې له کتنی خبر وو کنه. شریعت مداری ویلی که چیرته د کتنه د ایران د ولسمشر له خبرتیا پرته تر سره شووی، په ملګرو ملتونو کې د ایران استازی په کم قانوني حق له ایلن ماسک سره کتلې دي. د دې کتنې نومړی خبر امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ د نومبر 14 د ایراني سرچینو په حواله چې پکې راغلی و د ترینګلتیا د کمیدو څرنګوالی د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو اترو مهمه برخه وه تر عنوان لاندې خپور کړی و. وروسته سی بی اس خبری شبکې د دوه با خبر سرچینو په حواله راپور کړ چې دا کتنه د نومبر 14 په نیویارک کې د ایران د سفیر د اوسیدو په ځای کې ترسره شوې ده. د ایشوټډ پریس خبری ایجنسی پرون د دې خبره په تایید سره د یو امریکایي چارواکي له قوله راپور کړ چې دا کتنه د ایراني چارواکو په غوښتنه ترسره شوې و او په کتنه کې د بحث موضوعات د ایران اټومي پروګرام په منځني ختیځ کې د اسرایلو ضد ډلو څخه د ایران ملاتړ او د امریکا او ایران د اړیکو پراختیا او پیاوړتیا و. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ دفتر تر اوسه د ایشوټډ پریس خبری ایجنسی د دې راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو د نیویارک ټایمز د راپور په خبرګون کې ویلي د خصوصي کتنو په اړه دوی تبصرې نه کوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر او ایلن ماسک سره د لیدنې راپورونه په داسې حال کې خپریږي چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی تهران ته د خپل روستي سفر په ترڅ کې له ایران او متحدینو یې غوښتي چې د ایران اټومي هوکړې په اړه خبرو ته پام وکړي، ځکه سپینې ماڼۍ ته د ټرمپ لاننه وته سره د دې امکان شته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو او ډیپلوماسي کړکې وتړل شي. ډونلډ ټرمپ د خپلې پوښانی ولسمشري دورې پر مهال په 2013 کال کې د نړۍ له سترو قدرتونو سره د ایران له اټومي تړون څخه په یو اړخیزه توګه وته او پر تهراني سخت بندیزونه ولګول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په یو راپور کې چې څو بیلابیلو ادارو په شریکه چمتو کړي راغلي چې شزی په افغانستان کې د طبي آفتونو په پایله کې تر نارینه زیاتې زیانمنې سوي دي. دغه ګډ راپور چې تازه د ساموئل هال اسلامیک ریلیف د شنګهای پوهنتون او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا له خوا خپور سوی پکې ویل سوی چې نارینه او ښځینه په کورنۍ او ټولنه کې د دوی د بیلابیلو ونډو له کبله په جلا توګه اغیزمنې کیږي، خو په ځانګړې توګه ښځې او نجونې تر ټولو زیاتې زیانګالې وي. دبد اصل کې ده چې په افغانستان کې ځینې ښځې وایي چې وروستیو اقلیمي بدلونونو له امله یې خپل کاروبار له لاسه ورکړی او ډیر زیان ور اوښتی دی. عابده سپوږمۍ او تفصیل.
یو شمیر نړیوالو سازمانونو په خپل یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې افغاني ښځې د طبیعي آفتونو له امله تر نارینه وو زیاتې اغیزمنې کیږي. یاد راپور چې د نومبر په 15مه د ساموئل هال اسلامیک ریلیف د شانګهای پوهنتون او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له خوا په ګډه چمتو شوی او خپور شوی پکې ویل شوی چې ښځې په افغانستان کې د طبیعي آفتونو په پایله کې تر نارینه وو زیاتې زیانمنې دي. دا ګډ راپور ښیي چې نارینه او ښځینه په کورنۍ او ټولنه کې د دوی د بیلابیلې ونډې له امله په جلا توګه اغیزمن کیږي، خو په ځانګړې توګه ښځې او نجونې تر ټولو ډېرې زیانمنونکې دي. د اقلیمي مسایلو له امله ښځې او نجونې اکثره د نارینه وو په پرتله د کم عاید، د زده کړې نشتوالی او د پرېکړې کولو له حق څخه د نه خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي. راپور څرګندوي چې ټولنیز نورمونه اکثره د نارینه وو زده کړو او ژوند ته لومړیتوب ورکوي او د ښځو د ګډون په اړه په کورنیو کې محدودیتونه موجود دي. په افغانستان کې په دودیز ډول نارینه د کرنې مسؤلیت لري، په داسې حال کې چې ښځې د لبنیاتو، تولیداتو او څارویو د پالنې چارې ترسره کوي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د وچکالۍ پر مهال څاروي پلورل کیږي او یا خوړل کیږي. کله چې خلک د څارویو لپاره د اوبو او خوړو د ترلاسه کولو توان ونه لري، دا لومړی د ښځینه او کارکوونکو ژوند اغیزمنوي او د هغوی دودیز معیشت ګواښي. د دې تر څنګ د ښځو لپاره اقتصادي فرصتونو ته لاسرسی په کورنۍ کې کلیدي رول لوبوي. د بیلګې په توګه په کلیوالو سیمو کې ښځې او ماشومان د اوبو د راټولولو مسؤلیت لري چې د اوبو د کمښت پر مهال له زیاتو ګواښونو سره مخ کیږي، ځکه دوی باید د اوبو د موندلو لپاره اوږد واټن مزل ووهي. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې ښځې او ماشومان د بې ځایه کېدو پر مهال څو اړخیزو ګواښونو سره مخ دي، لکه د جنسیت پر اساس د جلا پناه ځایونو نشتون، د نارینه وو لخوا ځورونې او د جنسیت پر اساس جلا تشنابونو ته د لاسرسي نشتون یې له مهمو څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي چې د وروستیو اقلیمي بدلونونو له امله یې خپل کورنۍ کاروبار له لاسه ورکړی او ډېر زیان ورته رسېدلی دی. د ننګرهار دوه اوسېدونکي انیسې د روداتو له ولسوالۍ او زرمینې د سرخرود څخه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه خپل په ننګرهار کې د بیس سیمې اوسېدونکي یم او منګه غوا لرو دله او چرګان هم درلودل. دغه یو غټ فارم هم جوړ کړی وم او دا موږ ته د یو انجیو له خوا نه راکول شوي وو. دا چرګانې نو هغه به موږ ساتلې او د هغې نه به موږ زیات عاید لاسته راوړله. زما یو ورور په همدې بیس کې د بیس په چوک کې یو دوکان درلودله. هغې دوکان یې ډېر مشهور شوی و په دغه مستو شیدو خرڅولو باندې. نو کله چې سیلاب له شپې راغی نو موږ دومره وکړل شو چې خپل ځانونه بچ کړو او نور زمونږ کور، زمونږ دوکان هر څه له منځه لاړه. نو دغه یو غټ ضربه وه زمونږ اقتصاد ته چې موږ ته ورسېدله.
یو دوکان مې درلوده، باران او ګلی شوه، طوفان شو، هر څه له منځه یووړل. په هماغه دوکان مې خپل ورځنی خرڅ پوره کوه. اوس حیرانه پاتې یم، کونډه یم.
د پروان اوسېدونکي ګلنار بیا وایي:
مو کاسته مې خو ځای نه درم، یی دخانی مردم اگرفتیم.
موږ خپل ځای نه لرو، د خلکو دهقاني مونیولي، یو څو غواګانې او چرګې مو ساتلي. په دې بارانونو کې غواګانې مو د پلاستیک لاندې تړلې دي، دوه غواګانې مو مړې شوې، وضعیت مو ډېر خراب دی.
په ورته وخت کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت د نومبر په 11مه ویلي وو چې نړیوالو سازمانونو یوه کاري ډله جوړه کړې تر څو په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د وچکالۍ د امکان پلټنه وکړي. یاد ادارې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا د ستراتیژیکې څانګې مشرې مانیا ویدیچ له قوله ویلي چې افغانستان ته د وچکالۍ د مدیریت لپاره $10 میلیونه ځانګړي شوي دي. که وچکالۍ راشي، دغه پیسې به د وچکالۍ پر وړاندې د مقاومت لرونکو تخمونو د ویش، د زیانمنو خلکو لپاره د معیشت د بدیل او د حیواناتو لپاره د خوراکي توکو د برابرولو لپاره وکارول شي. مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو په اړه په وار وار اندېښنه ښودلې وه.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په افغانستان کې ځینې معلولین د بیلابیلو ستونزو په ځانګړې توګه د کار له کمښته شکایتونه کوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په بیلابیلو برخو کې د مسلکي زده کړو زمینه ورته برابره کړي. د بدسل کې د چیت په افغانستان کې د ناروی د کمیټې مشر د پوهنې د شکیدو پر ژمنتیا او د افغان معلولانو لپاره د کار او دندو د زمینې پر برابرولو ټینګار کړی دی. دا هم په دې اړه راپور.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شفیق چې لاسی معلول دی او د خپلې دیرلس کسیزې کورنۍ سرپرست دی، د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل سرل دی چې په اداره او ډیپلوماسۍ برخه کې د لیسانس تر کچه یې زده کړې کړي، خو لا هم اوزګار دی او له شدیدو اقتصادي ننګونو سره لاس او ګریوان دی.
د کندز ولایت اوسیدونکی شاغا چې د ماین د چاودنې له امله یې پښه معلوله سوې، د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
امیرالدین پنج جای قیچی شده او قیمه چې امتیاز کومکم قبول نشده، کسی نکده قزدار هستیم او گار هستیم.
زما کلمه 15 زای قیچی شوی او چهار سر مرسته هم نده کردی، سر میلا هم تپی ده، فعلا لهر چا پور اخلم او خرس پری برابر هم دو کورانه ده غروش میر میوم زیاد ده، روزگار مدیر خراب ده، یو خراب چا پشوی موتر لرم چه ده اغا در غول و ترمیم واسمی هم نشته، او پل چوک هم خپل موتر نرکه بیشی وی چلا هم او کار پری وکلم، احتیاج هم محتاجیم نور واسا هم نلرم چه بل موتر واخلم وی چلا هم او خپل روزگار پری مختبوزم.
دا اندیکنه تاسی محل مطرح کی چه پا افغانستان که ده ناروی کمیتی عمومی مشر تایرا واتردال ده پنجشنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبری ناسته کې ویلي چې ډیری معلولین په افغانستان کې په انزوا کې ژوند کوي او د دوی پر وړاندې د تعبیس او محرومیت د لمنځه وړلو لپاره نړیوالې ژمنتیا ته اړتیا ده. نوموړي ویلي چې دا کمیټه د یو پلان سوي سمپوزیم په ترڅ کې په افغانستان کې د معلولینو لپاره د مسلکي زده کړو د وړاندې کولو ملاتړ او همکاریو ته ژمنه ده. د طالبانو د حکومت د تخنیکي او مسلکي زده کړو ریاست ویلي چې د معلولینو په ښوونه او روزنه کې د شاملولو او تنوع په اړه په سویل او سویل شمال کې لومړنی سمپوزیم تیرونه یې ترسره سوی دی. د معلولینو د حقونو یوه فعاله راضیه میرزایی وایي په اوسنیو شرایطو کې افغان معلولین له ګڼو ننګونو سره مخ دي او دوی ته د مسلکي زده کړو زمینه برابرول خورا مهم دي.
قسمت آموزش همه مردم در افغانستان مشکل دارن، ولی مشکل به معلولین تاثیر زیادی وارد کرده.
د زده کړو په برخه کې ټول خلک له ستونزو سره مخ دي، خو پر معلولینو یې ډیر اغیز کړی دی. د مسلکي زده کړو په برخه کې باید د معلولینو لپاره مشخص مرکزونه ووسی چې هغه کسب او مسلک چې دوی یې زده کولای شي هلته ور وښودل شي تر څو یوه عایداتي سرچینه ورته برابره شي.
افغانستان له جګړو او تاوتریخوالي ځپلو هیوادونو دی چې په تیرو څو لسیزو کې د ښځو، نارینهوو او ماشومانو په ګډون د هیواد په بېلابېلو برخو کې د دولت او مخالفو ډلو ترمنځ د چریکي جګړو او ځمکنیو ماینونو له امله وزل سوي او یا هم معلول سوي دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو چارواکو د روان کال د اسد په 1 نیټه ولسته د حساب ورکونې په نوم کانفرانس کې ویلي و چې په ټول افغانستان کې نږدې 200,000 افغان ښځینه او نارینه معلولین ثبت کړي دي. له دې وړاندې ځینو معلولینو ادعا کړې وي چې د طالبانو حکومت ځینې دغه معلولین له خپلو لیستونو لرې کړي او ډیری هغه کسان یې د دوی پر ځای په خپلو لیستونو کې ځای پر ځای کړي چې په خبره یې د طالبانو په ګټه په جګړو کې معلول سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم ورته خلایم د ننګرهار ولادت شیرزاد ولسوال بن تاسو سره تماس کوم ورور دغه د ماجر په حساب باندې یو لند پیغام درته پرګدم ورور دغه د عراق اسلامي جمهوریت کې چې پرور په زرګون افغانان بنديان دي او د چاته میشتې وتل دي چا یو کال وتل لا ټول لاړ د خواري او غریبۍ ته زخپلم لاړم به د مانا $100 واخستو زیرا ولې غلم تقریبا د شیوه چې څلورنیم میشتې یا څکم پنځه میشتې مال ته په زندان کې تیر کړ ډیر په بد وضعیت کې ور افغانان ته دي او کله دغه باره کې څه پروګرام جوړوي یا چاته دا خبر رسوي چې بل ځای خو منبې نه دي شکایت چتورور نه دي څوک دی غغوري ټول افغانان ته در بدره دي اته فامیلونه پکې بنديان دي ماشومان دي پکې ځوانان دي پکې ټول د کار سر نه راځي کړی دي زنانه دي پکې ورور دغه باره کې دغه موږ شکایت خلکو ته ورسو ورور زه خپل لته ومه ډیر په بد وضعیت کې وخت تیر کې او اوس دغه بنديان دي ورور دغه اسلامي امارت چارواکي موږ دا پیغام واوري ورور او دې څه غم خوري
سلام ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته معلومات تر لاسه کول نړیواله ورځی په مناسبت دومره ویلې شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات تر لاسه کول یو استوزمن کار باندې بدل شوی دی کوم رسنه چې په داخل کې دي مثال په ډول چاپی او رسپان یا ریډیو غانې تلویزیون خبرونه کومې کوي هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای ځکه چې طالبان هغه بیان ازادي حصه یا یې سانسور کړی دي نو به پرې اواز دادنه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولای اوسنی حاکم ادارې لورې چې خبرالو خپل سر ډول نیول او خپل ټکول او محدودنه پرې وځ کول او زندان د چول دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیرې او گزارې چې اوس خبرالو محمد دي لدې سره په ډېرې رسنۍ وترل شي او ډېرې رسنۍ به سانسور شي دا داسې منور کوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکرارېږي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لدی سره د خبرونی نیمایی ته ورسیدو په څو شیبو کې د لوبو له میدان ورزشی پروګرام تکرار اوریدلای سي خو اوس د دې سات مهم خبرونه پلانډو کې کاناډای رسنیو راپور ورکړی چې د کاناډا یو غړی ډیویډ لاری په کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی د کاناډا سی ټی وی ټلویزیونی شبکې د جمعې پرز د څو سرچینو په حواله دغه راپور ورکړ خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو په کنټرول کې ده د سن ایالت له زندانونو د یولسو افغان وګړو د خوشې کېدو خبر ورکړ په کراچۍ کې د طالبانو جنرال قونسل عبدالجبار تخاری د شنبې پر ورځ په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د یوې ښځې او اوو ماشومانو په ګډون دغه یولس افغانان خوشي او د چمن سپین بولدک له لارې افغانستان ته لېږدول سوي دي د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي سازمان وایي د یو افغان په ګډون نه کسان د ایران د کراج ښار په قزل حصار زندان کې دم سوي په ناروی کې ډیره دغه سازمان پرون شنبه په ویلامیه کې ویلي چې په دم سویو کې دوه کوردان او یو شزه هم شامل ده دغه کسان د مخدره موادو د کاروبار او عمدي قتل په څیر تورونو له کبله اعدام سوي دي د چین ولسمشر شي جنګ پینګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ته ویلي چې هیواد د امریکا له نوې ادارې سره کار کولو ته چمتو دی شي جنګ پینګ او بایدن پرون شنبه د پیرو پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکارایو کلنی سرمشریزه په څنډه کې سره وکتل د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول او د جاپان صدر اعظم شیګرو ایشیبا موافقه وکړه چې د ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتونو لنوی حکومت سره خپل درې اړخیزو همکاریو ته دوام ورکړي دا خبره د جنوبی کوریا د ولسمشر دفتر پرون په ویلامیه کې کړې ده د اعلامیه لمخې یون او ایشیبا د پیرو پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاریو سرمشریز په څنډه کې سره وکتل دوړو مشرانو د روسي او شمالي کوریا د پوځي همکاریو په ځنګړي ډول په روسیا کې د شمالي کوریا د پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په باب هم سختاندښنه وشو ده د افغانستان د ساحلي فوټبال غوره لیگ سیالیو له پایل سره پرون شنبه په کابل کې دوی لوبي وسوي د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون پر خپل فیسبوک باندې لیکلي چې په لومړی لوبه کې د امید افغان لوبډلې د افغان کلب لوبډلې ته دریش پر ماته ورکړه په بل لوبه کې اتفاق لوبډلې ولی اثر ټیم ته څلور پنځه ماته ورکړه د لوبو له میدانه هر اونی له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه د وز بختیار ساحل په دې خبرونه کې به واوري. هندستان نغواړي په چمپیونز ټرافی کې د ګډون په موخه پاکستان ته سفر وکړي. افغان کرکټ ملي لوبډله بنگلاديش ته تر ماته ورکولو وروسته کابل ته ستنه شوې او مسؤلینو یې هرکلی کړی دی. د بدن ښکلا او فزیکي تکړښت په برخه کې افغانستان و مډالونه ګټلي دي. د افغانستان د نابینایانو د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام کې ګډون کوي. د فوټبال ملي لوبډله بیا له تاجکستان او نیپال سره دوه دوستانه سیالۍ ترسره کوي. د کرکټ د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله په آسیا جام کې د ګډون په موخه چمتووالی پیل کړی دی. او د هرات او کابل د فوټبال کلبونو د افغانستان اتلانو لیګ ته لار پیدا کړې ده. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانکزی د آزادو مبارزو له نه ماتېدونکي لوبغاړي فرید بشارت سره ځانګړې مرکه کړې ده چې درته خبروي. پیلی د افغانستان او بنگلاديش د ملي لوبډلو ترمنځ د ترسره شوې لوبلړۍ څخه کو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې بنگلاديش ته 2-1 ماتې ورکړه. د لوبلړۍ وروستۍ سیالي د دوشنبه په ورځ د نومبر په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجي په لوبغالي کې د کابل پر وخت 2:30 پل شوې وه چې د 5 وکټو په توپیر افغانستان ګټلې ده. بنگلاديش دا ټول لوبغاړي تر سوځېدو وروسته په 500 اورونو کې 240 منډې کړې. افغان لوبډلې ورکل شوی هدف د 9 اور په 2 توپ د 5 وکټو په لاسه ورکولو سره پوره کړ. په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره رحمان الله ګربز سلیزه ووهله. هغه یوازنی افغان لوبغاړی دی چې په یو ورځنیو سیالیو کې 8 سلیزې وهلې دي. دغه راز عظمت الله عمرزی بیا 70 ناسوځېدلې منډې وکړې او تر څنګ یې 4 لوبغاړي هم وسوځول چې د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. محمد نبی د دې لوبلړۍ په وروستۍ لوبه کې هم 40 ناسوځېدلې منډې وکړې او په لومړۍ لوبه کې هم نیمه سلیزه وهلې وه. په دې سره د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه وپېژندل شو. د یادو سیالیو په تړاو افغان لوبډلمشر حشمت الله شهیدی داسې ویلي دي موږ تاسو ټارګیټ دلته ودرېدل نه دي دیدی کې موږ وایو بس څنګه چې رواني ماشاءالله یو سیریز ته چې راځو خپل باید دغه نه ښه وکړو. تېر سیریز دا ښه و دی نه به انشاءالله بل ښه کوو. اوس د زیمبابوې سیریز را روان ده. ټول کوشش وکړئ چې خپل د فټنس خیال وساتئ، خپل د ټرېننګ خیال وساتئ. ګوډ لک ټولو ته ډېره مننه. باید وویل شي چې افغان لوبډله د اکتوبر په 14 نیټه بیرته کابل ته ستنه شوه او هلته د مسؤلینو او هیوادوالو لخوا هرکلی شوی دی.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
بلور ته د یادو سیالیو پر مهال افغان لوبغاړي محمد نبی ساحل ویلي دي چې نه غواړي تر چمپیونز ټرافی وروسته یو ورځنۍ سیالۍ وغځوي. محمد نبی د بنگلاديش پر وړاندې د 4 په ورځ د نومبر په 6 نیټه د روانې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې ښه وځلېد چې په توپوهنه کې 4 منډې وکړې او 1 وکټ یې واخیسته. نوموړی چې د کرکټ بورډ له رسنیزې څانګې سره خبرې کولې وویل نه غواړي نور په ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي.
ګورو به نه ډېرې نه سره اوږدو او انشاءالله په ونډې کې به چمپیونز ټرافی نه بعد خدای په امانی سره کوو.
ښاغلی محمد نبی تر دې دمه په 15 نړیوالو ورځنیو سیالیو کې د افغانستان استازولي کړې ده چې په 45 پاړیو کې 3,549 منډې کړې دي. 2 سلیزې او 10 نیمه سلیزې وهلې دي. 9 محمد نبی د افغان کرکټ د لومړنیو لوبغاړو له ډلې یوازینی لوبغاړی ده چې دومره ډېرې ورځنۍ سیالۍ کړې دي. هغه په 159 نړیوالو ورځنیو سیالیو کې توپ اچونه کړې ده چې 101 وکټ یې اخیستی دي. هغه 3 ټیسټ سیالۍ هم کړې دي خو بیا له یادو لوبو تقاوت اخیستی دی. نوموړي له 4 سیالیو سره د مخخې په تړاو لا څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې هغه لا هم د کرکټ نړیوالې شورا د ورځنیو سیالیو د آل راونډرانو په قطار کې تر ټولو لوبغاړو مخکې په لومړي مقام کې قرار لري. د هندستان کرکټ بورډ اداري یو ور بیا ویلي دي چې نه غواړي په پاکستان کې د چمپیونز ټرافی په سیالیو کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې هندستان په آسیا جام سیالیو کې چې په پاکستان کې ترسره شوې هم ګډون ونه کړ او د هندستان سیالۍ د پاکستان پر ځای په سریلانکا کې ترسره شوې وي. یو ور بیا د هند کرکټ بورډ ویلي دي چې حکومت ورته په پاکستان کې د چمپیونز ټرافی لپاره د ورتګ اجازه نه ده ورکړې. ټاکل شوې ده چې د چمپیونز ټرافی سیالۍ د راتلونکي 2025 زیږدیز کال په فبروري میاشت کې پیل شي. پاکستان کرکټ بورډ د کرکټ نړیوالې شورا ته په یو استول شوي لیک کې غوښتي دي چې هند ورته په لیکلې بڼه پاکستان ته د نه ورتګ دلایل په ډاګه کړي. خو ځینې رپورټونو ویلي دي چې هندي کرکټ بورډ ویلي دي چې حکومت ورته د ورتګ اجازه نه ده ورکړې. دا لا څرګندنه ده چې د یادې لوبډلې د نه ګډون له امله به دغه سیالۍ څنګه ترسره کیږي. خو ځینې رپورټونه وایي چې د دې امکان شته چې یو وار بیا د آسیا جام سیالیو په څیر د هند لوبډلې سیالۍ په سریلانکا او یا هم عربي متحده اماراتو کې ترسره شي. دغه راز دا هم ویل کیږي چې کیدای شي د چمپیونز ټرافی سیالۍ وځنډیږي او د دې ترڅنګ د هند د نه ګډون له امله ښایي یو بله لوبډله دې سیالیو ته ور اضافه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل د چمپیونز ټرافی برخه ده. د ویلو ده چې د چمپیونز ټرافی سیالۍ به د فبروري میاشتې په 19 نیټه پیل او د مارچ تر 9 نیټې به دوام وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ اداره وایي چې د نابینایانو ملي لوبډله یې د نړیوال جام لپاره لا چمتووالی پیل کړی دی او په پام کې ده چې دغه لوبډله په نړیوال جام کې ګډون وکړي. د نابینایانو نړیوال جام چې په شلوریزه بڼه ترسره کیږي ټولې و لوبډلې پکې برخه لري او د نومبر له 23 نیټې د ډسمبر تر 3 نیټې پورې به ترسره شي. دغه سیالۍ د پاکستان په کوربتوب ترسره کیږي چې لوبې به د لاهور او ملتان په لوبغالو کې ترسره شي. په همدې موخه کرکټ بورډ د یادې لوبډلې لپاره د ننګرهار د شهید نجیب الله تریکی په لوبغالي کې تمریناتي کمپ ترسره کړی چې د کمپ ځینې مسؤلین او لوبغاړي په دې تړاو داسې ویلي دي.
په دې کیمپ کې خو 24 کسان دي او دا کیمپ دی نړیوال جام لپاره موږ دلته په لار اچولای دی. په کومو ولایتو کې چې نابینایان زیاتې په هغه کیمپ ټرایل واخیستل او دې کیمپ دپاره تقریبا 24 کسان غوره کړل. نړیوال جام د همدې میاشتې نومبر په 23 د پاکستان کې ترسره کیږي په لاهور او بلتان ښار کې. همدغه روان نړیوال جام کې د افغانستان په شمول ول لوبډالې شتون لري چې په کې پاکستان، هند، سریلانکا، ساوت افریقا، نیپال او بنگلاديش هیوادونه شرکت کوي. کیمپ د مخته خو دوی خپل تمرینات جاري ساتلي دي، خپل منځي میچونه هم کړي دي او دا کیمپ بعد نړیوال جام دپاره دوی سره ښه مرسته وکړي. نو تقریبا دلته مونږ په درې کریټریا یا درې کټګوري کې کسان لرو، لوبغاړي لرو. لومړی چې کوم دي مثلا بی ون ورته ویل کیږي، دا هغه لوبغاړي دي چې دوی بیخي څه نه ویني، مطلق نابینا دي. بیا په دې کې دویمه کټګوري کې چې کوم دی مونږ بی ټو لرو. بی ټو هغه لوبغاړي دي چې مثلا د 25% نه نیولې تر 30% پورې دوی یو څه ویني. او بیا په درېم کټګوري کې مونږه بیتری لرو. بیتری هغه لوبغاړي دي چې تقریبا 50% دوی سترګو دید کار کوي، یعنی دوی 50% یو څه ویني.
نابینا د نورمال کرکټ چې دومره توفیر سره نه لري، فقط 40% توفیر لري. هغه دا چې د دوی بال ډاون راځي او د هغې نورمال کرکټ چې دی هغې کې یارکار، بانسر او اپ بریکر دي کې دا بال نه وي. فقط مونږ د بلاینډ کرکټ کې دوه رقمه بال لرو چې پاس دی او سلو دی. او مونږ په یو ټیم کې 19 کسه لوبغاړي چولی شو چې نورمال کرکټ په شان دي. خو مونږ په دې کې درې کټګورایز لرو چې بی ون، بی ټو، بی تھری. بی ون مونږ څلور کسه ټیم کې کولی شو، بی ټو چې څلور کسه او بی تھری چې درې کسه. د بی ون لپاره چې رنر نیول کیږي چې هغه د دوی لپاره رننګ کوي، رننگ نشی کولے او دی بیون یو رننگ چې په دوی حساب کې ډبل په ضروري حساب کې ضروري پاتې حساب
ډیر زیات خوشاله مونږ چې کرکټ بورډ مونږ ته دغه زمينه سازه کړی دا چې مونږ ته د کیم تر شوی دی او مونږ د کرکټ بورډ در چتر د لاندې دا کیم تر سره کو خوشاله ډیر زیات منندوی هم د کرکټ بورډ ان شاء الله سل بسلو کې مونږ آمده خو خپل مهنت او کوشش کوو رزلټ د الله په لاس کې دی
او مونږ ته ډیر د خوښۍ زیاده چې دا کرکټ بورډ دغه کیم نابینانو ته په لار اچولې او دې کې ان شاء الله نابینان ډیر زده کړی کوي او کیم روان دی تمرینات جاری دی نور مونږ ډیر خوښ دی کیم نه ما خو خپل د لسم کال چې هم دې وخت کرکټ کوم او خپل انډیا سفرونه هم کړی خپل کوچنګ مال ته کړی انډیا کې نو زما لس کاله کیږي دی بلین کرکټ کې کار کوم
نوم یې پرمان الله زیارمل دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی ما دغه کیم ته موږ راغلی یو ماشاءالله خ کیم دی لوبغاړ ډیر خلو بیږي ډیر خوشاله یو موږ دلته موږ ډیر څه زده کړه او زده کوو ان شاء الله او په دې هڅه کې چې افغانستان لپاره خو لوبیږو او ښه سیالي وکړو قدر ته وایم نړیوال جام لپاره خو موږ ان شاء الله بیخي سل په سلام ده یو ډیر خواري مو کړی دي او غواړو چې خپل هیواد لپاره ډیر بریاوې راوړو
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویل دي چې ملي لوبډلې د دوو دوستانه سیالیو د ترسره کولو په موخه د تاجکستان پلازمېن دوشنبه ته رسیدلې ده فوټبال فدراسیون ویل دي چې په پلان کې ده د رواني اکتوبر نومبر میاشتې په 14 او 19 نیټه د افغانستان ملي لوبډله د نیپال او تاجکستان له ملي لوبډلو سره دوه دوستانه سیالۍ ترسره کړي د فوټبال فدراسیون د خبر لمخې په دغه سیالیو کې د افغانستان لپاره بلل شوي لوبغاړي حکیم خان نیازی رحمت اکبری مصور احدی یما شیرزاد سید عارف اکبر امید موسوی قمر الدین حسین زمانی جمشید اچکزئی بلال ارزو توفی سکندری اویس عزیزی فیصل احمد حمیدی متقیان شریف محمد محبوب حنفی حبیب الله اسکر محمد نعیم رحیمی سیار سادات یحییٰ شیرزئی ذوالفقار نظری او مشتاق احمد دی دغراز اسلام الدین امیری به د افغانستان د لوبډل مشر په توګه ولوبیږي د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې د ګډون په موخه د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډله عربي متحده اماراتو ته رسیدلې ده او تلته خپل تمرینات پیل کړي دي کرکټ بورډ ویلي دي چې دغه لوبډله به تر 19 کلنو ځوانانو وړاندې یو درې اړخیزه لوبلړۍ هم له پاکستان او عربي متحده اماراتو سره ترسره کړي لوبډلې د نومبر په 9 نیټه عربي متحده اماراتو ته سفر کړی اول ته به لومړی په درې اړخیزه لوبلړۍ کې لوبو کې چې لومړی لوبه به له پاکستان سره وي دغه لوبډله د محبوب تسکین په لوبډل مشرۍ تللې ده چې پکې نور شامل لوبغاړي عزیر خان فیصل خان برکت ابراهیمزی عزت بارکزی عزیز میاخیل حمزه علی خیل نظیف امیری عبدالعزیز نصرت الله نورستان خاطر ستانگزه فهیم خیووال حفیظ زدران علامه محمد غزنفر او نصیر معروف خیل دی دغراز روحلا عرب و زدران او سلمان خان بیا په احتیاطی لوبغاړو کې اخستی دی کرکټ بورډ ویلی دی چې اعلان شوی لوبډله به پر درې اړخیزو سیالیو سر وروسته د آسیا جام په سیالیو کې لوبه وکړي د درې اړخیزو لوبلړۍ په تړاو په خبر کې ویل شوی دی چې دا سیالۍ د نومبر میاشتې په 14 نیټه پیلیږي او تر 26 نیټې دوام کوي د ورده چې تر دې لوبلړۍ وروسته به د آسیا جام سیالۍ د نومبر په 9 نیټه پیل او د ډسمبر تر 8 نیټې وغځیږي د آسیا جام په سیالیو کې افغانستان خپله لومړۍ لوبه د نومبر په 9 نیټه له بنگلادیش دویمه لوبه د ډسمبر په لومړۍ نیټه له سریلانکا دریم سیالی د ډسمبر په 3 نیټه له نیپال سره ترسره کوي د ولید چې د آسیا جام سیالی او نیمه پیلو به د ډسمبر په 6 او پیلو به د ډسمبر په 8 نیټه ترسره کیږي او زو د بدن ښکلا او فزیکی تکړښت په تړاو یو خبر درته وړاندې کوو د افغانستان د بدن ښکلا او فزیکی تکړښت فدراسیون ویلی دی چې و لوبغاړو یې د مالدیف په نړیوالو سیالیو کې مډالونه ګټلي دي د فدراسیون د خبر پر اساس په دې مډالونو کې یو د سرو زرو دوه د سپینو زرو او څلور د برونزو مډالونه شامل دي. دغه سیالۍ چې د مالدیب د نړیوالو سیالیو 15مه دوره وه د افغانستان په استادیتوب پکې علي رضا اسایی د سرو زرو، حمید الله عمری او حمد الله خوشدل د سپینو زرو، محمد ایوب اعظمی، نصیب الله اعظمی، عبدالحلیم احدی او علی رضا اسایی د برونزو مډالونه ګټلی دي. باید وویل شي چې تر دې وړاندې هم علی رضا اسایی د فزیکی تکړښت او بدن ښکلا په برخه کې د سرو زرو مډال ګټلی و. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بل خبر کې ویلي دي چې د افغانستان اتلانو لیگ د لارموندنې پړاو په سیالیو کې د هرات او کابل اړوندو کلبونو په د اول او دویم مقام په ګټلو سره د یادو سیالیو راتلونکي پړاو ته لار پیدا کړې ده. دغه سیالۍ چې د هرات ولایت په کوربتوب د لسو لوبډلو ترمنځ ترسره شوې، په آخره کې د هرات ولایت وکړی شول چې د لومړي مقام په ترلاسه کولو سره د یادو سیالیو پایلوبې ته ورسیږي. او دغه راز د کابل اړوند کلب هم د دې سیالیو د نمرو په جدول کې دویم مقام ګټلی و. د وارد چې د فوټبال د اتلانو لیگ سیالۍ اوس په سوداګریزه بڼه ترسره کیږي او اکثره لوبډلې د ځینو سوداګرو له لورې اخیستل شوي دي. بیا هم د کرکټ په ډګر کې پاتې کیږو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د افغان ملي لوبډلې د راتلونکو لوبلړیو نیټې په ډاګه کړې دي. د اکتوبر په 9 نیټه کرکټ بورډ د یو خبر په خپرولو سره ویلي وو چې ملي لوبډله باید د ډسمبر له 9 نیټې د نوي 2025 زیږدیز کال د جنوري تر 6 نیټې پورې له زیمبابوې سره درې لوبلړۍ ترسره کړي. دغه لوبلړۍ چې د زیمبابوې په کوربتوب ترسره کیږي پکې درې شل ورځې، درې ورځنۍ سیالۍ او دوه ټیسټ لوبې شاملې دي. کرکټ بورډ لیکلي دي د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په 9مه، 11مه او 12مه نیټه وي. د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د همدې میاشتې په 15مه، 11مه او 12مه نیټه ترسره شي. دغه راز د ټیسټ سیالیو لومړۍ لوبه به د ډسمبر میاشتې په 26مه پیل او په 13مه نیټه به تمام شي، او دویمه ټیسټ سیالي به د جنوري میاشتې په 2مه نیټه پیل او په 6مه نیټه به پای ته ورسیږي. د یادونې وړ ده چې افغان ملي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 6مه نیټه د زیمبابوې پلازمینې حرارې ته ورسیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په خبرونه کې مو مطالب هم دومره ووس د ځنګړي مرکی په برخه کې درته د آزاد مبارزو د لوبغاړي فرید بشارت ځنګړي مرکه خبرو چې زمونږ همکار صفی الله ستانګزی ور سره کړی ده.
بشارت صاحب، اول خوده دغه ورسته بریا مبارک وي او ډیر زیات مننه چې زمونږ مرکی ته حاضر شوه.
مننه وروره، ډیر مننه. اول خو مننه تاسو ته زړه رحم وکړای ما، او شکر الحمدلله خدای بیا کامیاب کړم.
سلامت سی. اول کی خودی په یو اف سی نایټ یا فایټ نایټ کې لوبي کولې، تر هغه وروسته د پاسلی مین ایونت کې چې د 308 شمیره د دوی دوره و، دلته چانس درک دا څومره مهم پرمختګ دی تعالی لپاره، په خصوصا په ورزشي ژوند کې دی؟
خو پرمختګ ده، مګر د دې په یو اف سی کې زنی فایټ نایټ زنی کده لوی پیپر ویو مین ایونت دی او سره مکس کنه، نو ما په ډیبیوټ مې کړو لوی پیپر ویو مین ایونت باندې و د جان جونز کارډو. یا یو دوه مې داسې په پاریس او په لاس ویګاس کې دا فایټ نایټ وکړو، او دا تیر یو مې پر په ابو ظبي کې دا لوی یو سی 308 و، دا د 308 نو هغه ډیر لوی کارډ و.
دا مسابقه ما د شپې وکړه، واقعا د تاسو سټرایکینګ یا جنگي حالت یا مبارزه ډیره ښه وه، تر څنګ مو ګراپلینګ یا غیګه هم نیولا په یو څو ځایو کې. راته وایي چې څومره کار کوي د دغه لوبو لپاره چې آماده اوسئ او په هغه لیول کې وکولی شو چې خپل سیال ته ماته ورکړي؟
نو دا داسې داسې موږ هر ورځ تقریبا کم از کم یو یا دوه وارې د ورځ تمرین کوو موږ، او یار چې جنگ منانس د پلانی سره جنگ کوي په دوغو تاریخ او دوغو ځای کې، بیا د سړي تمرکز او کوشش بیا زیات سي، او بیا یو اته یا لس کله کله دوه ساعته اته، او د دوه ساعته په منځ کې سړي بیا دوه ته موږ فایټ کمپ وایو، چې سړي بیا د وزن کمول شروع کړي او کوچانو د نور لوبغاړي سره یو ځای سي، او سپیسیفیک مخصوصا د کوم اپوننت سره حریف سره دی غو لپاره دا پلان شروع کې چې دی غو سره جنگ وکړي. نو
تاسو په دغه یو اف سی درې سو اتم کې خپل سیال ویکتور هوګو ته ماته ورکړه، د چې ما وکتل 2014 سیټس ماته نه خوړل، تقریبا 25 لوبې ګټلې وي، ډیر خري کارډ یو څه هیڅ مدرلو د چې دغه سیو لوبغاړې مو مات ک
چې یو اف سی کې او جنگ چې کوي ته باید داسې فکر وکړې، داسې سوچ پیدا کړې چې ته هر څوک ماتولی شې. نو کله چې دوم نوم ماته راغی چې د دې سره به جنگ کوي، مهم ده چې سړی زړه ته هېڅ ډار یا ویره ونه رسوي، ځکه بیا د جنگ پر ورځ هم دا معلومي دا ښیي. زه خو په ځان کې ډېر اعتبار لرم، ډېر باور لرم. زه پوهېږم دا زما د ټیم میټ او زما ورور او دا استادان مې سړي، او موږ کوم کار کوو هم صحیح کار کوو، او زه پوهېږم د ما سویت شه ده. نو په دو جنگ لپاره زه پیدالم، چې ډېر وخت کې جنگ نه وبالل، مګر زه دغه پیدالم ځان کې مې ډېر باور لرل سی د دې ماسو یانه ده.
صحیح په دغه بریا سره د تاسو د بریا او شمیر فکر کوم ډیر لسته ورسید، او تر اوسه مو ماته هیڅ نه ده خوړلې د یو اف سی په شمول. البته
دا صحیح وو، ډیر لسته ورسید.
خپل فایټونم اول کې په بریتانیا کې پایل کړ، بیا کرا کرام د سیمه مخ ته راغلې.
و اوله شروع کوم دلته بریتانیا کې په لندن کې شروع کوم، ځکه خو دا شل کاله کې دلته اوسېدلو. نو دلته په لندن کې زیاتره جنگونه وکړو، بیا ولاړو.
البته یو لاند مداخله جنگونه چې دا لیدونکو چې فایټ دی، البته ورزشي هغه فایټ یا لوبي چې کوم دی دغه هدف دی.
وو وو دا داسې مطلب د مسابقه
به ورته وای. وخه
مسابقه دا موږ خو انګلیسي کې فایټ وای کنه، خو نو په زیاتره فایټون مسابقې مې په لندن کې وکړه اوله، او بیا ولاړو چک ریپبلیک کې مې وکړو، مدرید کې مې وکړو، او بیا ما ورور جاوید د موږ دواړو لاړو امریکا ته، او بیا لته د مسابقې ډېرې وکړه.
امریکا ته هم لاړل، یو اف سی ته مو چې کله لار پیدا کړل، هغه سراته وای چې کلم پاول کې یو اف سی ته قرارداد واخیست. جاوید خو فکر کوم مخکې تللی یا دواړه جوړه سره تللی وای، څنګه؟
اول خو جاوید یو اف سی ته لاړ، خو موږ یو ځای لاړو امریکا ته چې ټریننګ او تمرین او ټول لاته وکړو. کته چې پی اچ وی جاوید خو یو ډېر مشهور جنگ وو د اسرائیل سره یې وکړو، او اوسه بیا اوسه دته په دا وین دی وزن ورځ باندې پټه کنځا کړی و، او وزن هم مس کو درون راغی، او بیا د مسابقې په شپه بیا جاوید ډېر کماتي ورکړه، او وغوښ په جاوید یو اف سی ته لاړ، او خوځ خو بیا یو کال بعد لاړم، او یو ځای لاړو امریکا ته چې دا تمرین وکړو.
دغه د جاوید بشارت یادونه موکړه. البته دوستانو وایدو چې جاوید بشارت د فرید بشارت مشر رور دی، چې په یو اف سی کې فکر کوم یوازې یو ماته خوړلې دا، او تر ډیر خري کارډ لري، 15 مسابقې ګټلې دي، او واقعا یو ډیر تکړه سترایکر لوبغاړی دی چې په بانټم ویټ کې، البته د شاوخوا یو شپږ کیلو وزن کې ډیر خېلو بکړې دي. د بشارت په اړه مرته وایي د جاوید چې دواړه سره ګډ تمرینونه کوي، څه یو هیڅ لري چې دوه ورونه په یو کلب کې یو ځای سره تمرین کوي، او ډیر وخت سره یو ځای تیروي.
و نو دای خو مې ورور ده، نو ټول ځوان سره لوسوي، یو بل سرنګ سره پیژنو. نو دای هم د ما ورور ده، هم د ما لوبغاړی ده، هم مې استاد ده.
دی راتلونکو مسابقو په اړه مراته وای، د سیت څه خبر تاسو تر لاسه کړی، که څنګه چې څه وخت به بل مسابقه کوي، داسې دستی به کوي کنه یو څه وخت به نسی؟
دا د موږ ارمان ده چې د روزې نه مخکې یو بل وکړو، موږ دواړه هم ده یو هم زه. نو روزه دا تقریبا د فبروري کې د مارچ په شروع کې د فکر کوم، نو دا جنوري او فبروري کې به اتمان د موږ دواړه یو بل مسابقه وسی.
ښه ډیر ښه. اوس د کوم وزن کې چې تاسو لوبې کېدل، ته خو البته ډیر مشهور لوبغاړي پخوا لوبېدل، لکه هوزي الدو په خپل کانر مګریګر چې به وزن پورته ک، او وسنۍ اتل چې د ګرجستان د میر عبدالشویلی، په دغه سلو بغاړو کې لکوم یو نډیر متاثر شوی یاست، مثلا فرانک ادګارو یا شانو مالی چې اوس راغلی او څوخ مخ کې، او ډیر تکړه لوبغاړي په دغه وزنونو کې، د کوم یو لوب د تاسو خوښیدله؟ ممکن دوستان علاقمند چې پوښي.
اوس خو دی ټول اوس په سیالي په سترګو ورته ګورو چې یو ورځ به په خیر جنگونو سره مسابقه ورسره کوو. خو چې وړه کې وو دا جوزیال ډېر تکړه و ډېر مشهور وو او هغه وخت کې هغه قهرمان وو. اوس هیله کوو چې موږ به یو ورځ د ده سره مسابقه وکړو او دا به ډېر سخت خوند وکړي.
د تاسو په شمول چې هغه د وړکتوب کې لاړلی په افغانستان کې ګڼ لوبغاړي وو چې هغوی لوبې کولې، اوس یې اکثر ماجر شوي جرمني ته راغلي، څوک په هند کې دي، ځینې لوبغاړي دي هغوی لوبې هم ګټلې دي، زمینه ورته برابره شوې ده، مګر ګڼ نور هلته په خپله وطن کې پاتې دي او هغوی هم دا ارمان لري چې د تا په څېر یا د نصرت اخبرست په څېر یا د ځینو نورو لوبغاړو په څېر یا د جاوید بشارت په څېر ولوبېږي او چانس ورته برابر شي.
نو دغه ځوان کې ډېر اغوسته ډېر که موقع ورته پیدا شي ته به وي، خو ځوان کې نور کارونه هم شته ډېر او دا د موږ کار څه ده اسانه کار نه ده. او ار پلار ور مور بده تو اسی دی نو ور سی دی ماشوم دا سی لوب ته ور گرسی او اتمان دی مامور پلار ما تل دی سره کور خطا ایس دی ما مسابقه وختي نو ډیر کارونه سره ډاکټریسته انجینریسته نو ډیر کارونه سره نو زوب دی خپل ماشوم لپاره ونه غړم چې دغه سی لوب ته ور گرسی نو ار څوک دی خپل کار کوي او خو سخت لوب ده او زوب ونه غړم چې ما خپل ماشومان چې د سخت لوب او
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
درنو اوریدونکو د دې ونې لپاره زموږ د لوبو له میدان ورزش سپورتي خبرونه دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو الله مل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.